دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې نن د غزنی په اړه اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د واتساپ او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د خپرونه وړاندې زما همکار عصمت صادوان وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، زحمت شي بعد خبرونه اورو. سلام، د څو مهمو خبرونو سرټکی. په آسیا کې د امریکا یو مهم پوځي قومندان وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس سره ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې به د اوکراین تر څنګ درېږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز یو چارواکی نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی دی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قمانداني مسؤول جنرال فرانک مکینسي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅې کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي. جنرال مکینسي زیاته کړه چې له افغانستانه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله د امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکینسي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکینسي داونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري، خو دا خبره یې وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس وویل چې طالبانو لا د افغانانو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینس په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینس زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقونو له مهمو اصولو دي، او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورستنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اګست له 15 د افغان نجونو او ښځو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي، او طالبان باید ډېر هڅه وکړي چې د نجونو او ښځو حقونه خوندي او ملاتړ وکړي. هر کال د ډسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپایي ټولنې د 15 هېوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40 سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنرې ایلوا یوهانس پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یوه سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 15000 کسانو، هالنډ 3950، هسپانیا او فرانسه 2500 نور هېوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانس په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. د وی افغان پیلوټ زوی په متحد عربی اماراتو کې وسیشت. دا و وشکلنه پیلوټ د متحد ایالاتو لوري دا غو یو 33 روزل شوی پیلوټانو لړل څخه ده چې تیر میاشت له تاجکستان متحد عربی اماراتو ته ولشتیدل. دا پیلوټان په هغه ورځ له افغانستان تاجکستان ته تللی وو چې طالبانو کابل ونیو، او تر درې میاشتې ډیره موده په تاجکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې وسیدل چې بیا امریکا ابوظبي ته انتقال کړل څو د امریکا متحد ایالاتونو ته د کډوالو په توګه واستول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر ځمکني بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې 90 دقیقې دوام وکړ، ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکران په اړه به خبرې او پریکړې نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ او اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادو له مشرانو سره هم په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه که چیرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي، پر روسیه به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرمني ځواکونو په کلبجر ولسوالي کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د آرمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وشتل شوی دی. په همدې حال کې د آرمنستان دفاع وزارت ویلي دي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر مشتاینو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او آرمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ پر سیمه لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. او وروسته خبر ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د الماتي ښار پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د ښځو د حقونو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې ښار چارواکي د ښځو له حقونو سره مخالف دي. د بشري حقونو د څار ډلې نن په یو بیان کې وویل چې دې ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښتې وه څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد غږ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړې ده. غزنی د میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورزګان، صابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,400 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام و. ډېرې ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې، خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی. په روانه خپرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د ښېګڼې په اړه ورسره خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی او همداراز آریان اشنا او د خبرونې په دوام کې به آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم له موږ سره ملګری شي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مایار صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته غالبا ډېر غزنیوال په دې خوشاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، لارې پرانیستل شوې دي، خو آیا له دې فرصته خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د ښېګڼې لکه د تعلیم، روغتیا، لارو، سوداګرۍ، صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده؟
امنیتی وضعیت د اوس لپاره الحمدلله ډېر ښه ده، خلک امنیت نه راضي. د هر نظام د بدلون سره خامخا څه امنیت، اقتصادي ستونزې، نور ټولنیز ستونزې پیدا کیږي. الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه ده او موږ هیله من یو انشاءالله چې د امنیت په راتګ سره اقتصادي موضوعات، اقتصادي مشکلات چې کمتون په
بله ډېر زیاته مننه. آشنا صاحب تاسو څه وایست؟
بالکل زما سلامونه هم مونږ په دې هله چروغ جوړ بایستي. بالکل غزنی ولایت کې سامانیت پیلن ډېر ښه دی، خلک خوشاله دي، خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه ښځینه او زده کوونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکول شوې او د تر اوسه نه خوښ دي د دې فیصلې نه، په دې هله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
بله ډېره زیاته مننه. له آشنا صاحب، د حکومت ولې په برخه کې هم ډېر شکایتونه شته، د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي، ولې دا کار داسې دی، ولې اداره نه فعالې شي، او آیا خلکو غوښتنه کړې ده له طالبانو چې ادارې فعاله کړي؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاله کېدو دا ده چې تر اوسه معاشونه نه دي اوله شوي، ځکه خلک ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ځینې ادارې کپاله هم دي، هلته نو کارکوونکي داسې خاص زړه نه کوي چې حاضر شي، که حاضر هم شي د یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره فقط ناظري ورکولو لپاره حاضرېږي. نو غټه ستونزه همدا د معاشو نه ورکړه ده. که چیرته دا ستونزه حل شي انشاءالله ادارې بیرته فعاله کیږي او کارکوونکي به بیرته خپلو دندو ته ستانه شي.
مننه مایار سلطان زوی صاحب، تاسو څه وایئ چې ډېر ځوانان لکه څنګه چې ښاغلی آشنا مرته اشاره وکړه چې بیکاری ده، بیروزګاری ده، ډېر ځوانان بیکاره ګرځي، څه فکر کوئ د دوی راتلونکی به څنګه شي؟ په ډېرو ټولنو کې چې هلته کار نه وي، روزګار نه وي، مصروفیت نه وي، بیا جرمونه زیاتېږي. تاسو د ځوانانو د آیندې په اړه تشویش نه لرئ؟ لکه چې تاسو دې مخامخه اره پښتنه دې ته داسې تصور کوي چې طالبان پنخه کیږي یا د طالبانو خلاف کوم انتقاد نو تاسو توجیه کوي. سوال مې دا و چې کله چې بیکاری ډېره شي د ځوانانو آینده څنګه ده؟ دا سوال و.
بله، ما نظر دا و چې مخکې مشکلات وو، د اوس لپاره هم شته، ځکه نظام نوی نظام ده، د اوس لپاره به څه مشکلات وي، خو د مشکلات ان شاءالله ورو ورو حل کېږي. راځئ، د ځوانانو ما غوښتنه د یو ځان پایسه ده چې راځئ په خپل موټو باندې کار وکړو، په خپل همت نه استفاده وکړو او دغه مشکلات حل کړو، تر څو به موږ بهرنیو هیوادو ته، بهرنیو موسسو ته انتظار لدی باسو چې دا مشکلات موږ ته حل کړي. خیر دی، یو څه مشکلات هم کلو کې وزغمل، ناامني وزغمل، یو څه به دا هم وزغمو چې دا مشکلات ان شاء الله ورو ورو هر سره حل شي. او د آشنا صاحب خبر ته زه احترام لرم، یو موضوع چې په مکاتبو کې د اولاس الحمدلله د خصوصي مکاتبو په غزني کې موږ اولاس د اول ځل تر د اوس پورې بند شوي نه دي. کوم څه مشکلات چې هغه به ان شاء الله حل شي، زه هیله من یم چې ان شاء الله امنیت موږ تاسو غوښتنه اول کې امنیت، او اوس چې امنیت راغلی ان شاء الله دغه مشکلات به ورسره حل شي. او مخامخ دا چې اقتصاد ضعیف دی، دا چې بیکاری زیات دی، دا چې ځوانان وظیفه ونه لري، خامخا حتی جرمونه یې دفع کړي. زه ستاسو دغه نظر ته احترام لرم او غوښتنه مې دا ده چې ان شاء الله موږ د ځوانان کار سره مشترک کار سره وکړو او لاس سره ورکړو، ان شاء الله دغه لږ مشکلات چې ستاسو دا به حل شي.
بله، ډېره مننه. آشنا صاحب، تاسو مخکې ویل چې معاشونه نشته، نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي. څومره خلک لیواله دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي، او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته، خصوصا هغه ته چې تعلیم یې کړی دی، زده کړې کړې دي، څه ناڅه تخصص لري، هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل، ځوانان خو لیواله دي، خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا کار په بدل کې معاش ورکول شي، نو ډېری ځوانان چې دي اوس تر درېمه بسته پورې مثلا په ځینو اداراتو کې کارکونکي لدندو لري سوي، د دوی په ځای باندې نور نوي کارکونکي راغلي دي. نو خصوصا هغه کارکونکي هم ډېر زیات مایوس دي، نو دوی دې ته مجبور کیږي چې یا وطن پرېږدي، او یا مثلا داسې کارونه دوی وکړي چې هغه د دوی سره د چا په اصطلاح نه ښایي، ځکه دوی شل کاله یا ډېر تر ډېر زیات تعلیم کړی دی، دوی زحمت ایستلی دی. ځوانان خو ما مخکې یادونه وکړه چې تر درېیم بست پورې دوی ډېری کارکوونکي له دندو لرې کړی دي، نو که چېرته داسې کار ونه شي، هغه ځینې کوم څوک چې وړتیا لري هغه په خپلو دندو پاتې شي، او د هغو په بدل کې بیا دوی مثلا معاش ورکړي. انشاءالله ډېری ځوانان غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او خپل دندو پاتې کېږي، او انشاءالله لیواله دي چې له دې حکومت سره هم کار وکړي.
او آشنا صاحب، ډېر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهیږي، دا ادعا څومره سمه ده؟
بالکل، ځینې داسې کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوي، دوی مثلا د پوهنتون کوم سند نه لري، نو ډېری خلک بیا داسې خلک هم شته چې پوهنتون نه فارغ شوي او مثلا لیسانس یا ماستران وي، او دا کسیسته نو یو څه ځینې داسې کسان شته چې بالکل چې دوی یوازې د مدرسو نه فارغ شوي او په دندو ګمارل شوي.
بله، ډېره زیاته مننه. زموږ درېیم میلمه ښاغلی احمد ولی سرحدي چا سات خبریال دی، هم اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سرحدي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت دا دی چې حکومت ولی په ټپه ولاړه ده، ادارې فلج دي، دلیل یې څه دی؟ آیا دا دی چې طالبان معاش نسی ورکولی، او که دا دی چې طالبانو غیر مسلکی کسان ګمارلی دي، او هغه خلک چې په کار پیدل هغه رخصت کړی دي؟
سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او د پروګرام ګډونوالو ته لکه څنګه تاسو خبر یاست د 15 اگست را په دې خوا کله سیده طالبان د افغانستان باندې واکمن شول. بدبختانه د هغه راتګ وروسته په افغانستان کې هغه اداري سیستم چې دی په تدریجي ډول باندې لمنځه ځي. هغه څه چې د غزنی ولایت په اړه باندې زموږ معلومات چې هغه دا دي په غزنی ولایت کې په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سي دي، هغه اداري اصول سي دي، هغه لمنځه ځي. یو ستونزه دا ده چې د مغزو فرار دي. هغه کسان چې په تیرو 20 کلو کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو یا د نړیوالو پوهنتونونو څخه فارغ شوي وو، هغوی په مهمو بستونو کې ول، هغوی ټول لری کیږي او د هغوی پر ځای باندې هغه کسان اوستل کیږي چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې درس ویلي. د خلکو مشکل دا نه دی چې له مدرسو د کوونکو سره یا د مدرسو د فارغونو سره د هغوی وایسي دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهېږي. مثلا مثال یې تاسو ویلی شو د زراعت لپاره چې کوم مسلکي کس باید په کاري دوی د مدرسې طالب راولي، همدارنګه که انجینر په کاري که د لوی لارې دپاره یو څوک په کاري چې هغه باید پر لویه لار باندې د عایدو د پورته کولو دپاره کار وکړي. ولې بدبختانه د طالبانو امارت هغه کسان راولي چې هغه د دوی تنظیم ته د هغه د دوی ادارې ته مثلا وفادار نه ده چې په اداري برخه کې کار کړي یا په اداري برخه کې تجربه لري. یو دا دی. دوم دا دی چې په غزنی ولایت کې ورځ تر بلې خلک د فکر خواته روان دي. کار نشته، اوزګار نشته. مثلا په خواسي تجارانو کم مالونه راوړل غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې تجارت کوي، هغوی نږدې دي، په ټاپه ولاړ دي. بدبختانه هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې. لسکونه زره کورنۍ له هغوی سره بیکاره دي. همدارنګه یو بل لوی ستونزه دا ده چې په غزنی ولایت کې په ټولو ولسوالۍ کې په خوا کڅوم په ولسوالۍ په مرکزونو کې هغه اداري جوړښتونه جوړول د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوله. بدبختانه هغه ټول په ټاپه باندې درېدلی دي او حتی په ځینو ولسوالۍ کې ستونزه داسې ده چې په هغه سیمه کې مثلا یوازې د یو قوم خلک نه دي، مختلف قومو خلک دي چې هغوی هلته خدمات ته اړتیا لري. هغوی سره باید په بېلابېلو برخو کار وکړل شي. ولې بدبختانه هغه سیمو ته هغه ډول خلک لېږول شول چاته له هغوی سره د افهام تفهم یعنی د ژبې ستونزه لري. مثلا نه پوهېږي چې هغوی څه ستونزې لري او نه پوهېږي چې هغوی ته خپل هغه کوم د دوی پالیسي چې ده هغه ورته ورسول شي. او بل یو ډېره غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې کوم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت وله یا مثلا دې دپاره زده کړې کولی چې راتلونکي باندې باور ولري او ښه آینده ولري، هغوی ټول له ګاونډي هیوادونو ته فرار کړی دي چې موږ ویل پاکستان همدارنګه ایران هیوادون تر څو له دې لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسوي. ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا سي دي چې له دوام بسته څخه اول بسته خدا کسان ټول چې مسلکي ودا ایستکی په تدریجي ډول باندې حتی دریم بس سلرم بس دا کسان چې کوم مسلکي ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه ایستکی او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اولی په تیرو 20 کلو کې یا لدوی سره د جګړې په ټګرونو کې ولا یا لدوی ام فکر ولا یا لدوی سره په امداري سو اکم مفکوره سي د پاغه باندې ولاړ
دي. ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، د یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت په خوانه یو چارواکو ته هغه کسان چې رئیسان او مدیران چې د آزادو رقابتونو له لارې غوره شوي ولې هغوی ته ویلي دي چې په خپلو ریاستونو کې پاتې شي، البته د مشاورینو په حیث. شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای هغه خلک چې په کار پوهیږي حداقل د مشاور په حیث کار ورکړی وای څو ادارې فعاله پاتې شوي وای.
غزنی نور ولایتونو مشکلات نه پوهېږم چې په څه شکل دي. غزنی کې زه تاسو ته معرفي اداره وښیم. غزنی کې که معاون ده، اداري معاون ده، که عامل د معرف فشار ده، که نور کارمندان دي، فعلا د وزارت د معرف د هدایت په اساس باندې خپله دی د مشاورینو په حیث باندې د همکاره په حیث باندې خپل اصول عمل هم کار کوي. په دو شبو کې یو هغه کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره دی خپله د وطن پرېږدي ده. لکه زموږ همکار چې وویل چې قسم چې تلل دي نور مملکتو ته او وطن پریښه یا اروپایي ملکو ته همسایه ملکو ته تلل دي هغه جلا د دې په څه مشکل یې نه پوهېږم فقط دغه وختلې چې وظیفه سره پرېږدي د اوس کې د معرفت مثال تاسو ته وښیم د مخابرات د ریاست تاسو ته وښیم مصروفیت تاسو ته وښیم په لغوي کې موږ عملا د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو دغه ریاستو کې موږ دغه همکاران وینو یا هغه قسم چې په خپل طبیعت کې کارونه چې وظیفه یې پرېښې ده یا او نور د وزارتو د معرفت وزارت ما تاسو ته مثال نور چې حتی وزارت معرفت تلو در ولایتو ته مکتوب صادر کړو چې پخواني معلمین رواسه مدیران د همکار پیس پاتې کېدلی شي
بله
څه تبدیلي مسلو ته معرفت مثال وښیم تبدیلي چې راوستلې دي د هغې تبدیلي نه زه د غزني د اوسېدونکي پیس باندې د غزني د معرفت د چوکاټ کې مې چې تجربه درلودلې ده په دغه چوکاټ کې مې کار کړی ده او په دغه ټولنه کې اوسېږم هغه کسان چې څه شوي دي زه او هغه نور د چوکاټ کسان خوشحاله دي چې مخکې واقعا فساد کې اخته وو واقعا کار یې نه کاوه اوس کسان چې مقرر شوي دي تخصص کومه والا کسان دي لسانس کسان دي تجربې والا کسان دي متحد کسان دي کار کوي دا دغه ادارو نه چې تاسو مثال خو دا د ادارو کو سمالم کار کوي نو ادارو نه چې څه خبر نه یم امنه پیغام چې مفصل
ډیر مننه سیسو خبرې مت تکراروي کور ودان آشنا صاحب تاسو وایي سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي یوازې هغه کسان چې بهر وتلی دي تبن چې څوک وتلی دي او کار نه کوي هغوی خو نو چانس نه لري
بالکل دا به ډېر ښه کار شوی وای مثلا کاغذ پخوانی کارکوونکي د مشاور پایس دوی سره کار کولی او ځینې داسې ادارې دي چې مثلا نوي کارمندان ورته معرفي کړي حتی مثلا ما یو مکتوب ولیدی وزارت مکتوب راغلی و چې هیڅوک حق نه لري چې مثلا د ساینس مرکز خپل ساینس مرکز کارکوونکي مې ساینس مرکز کارکوونکي یا مدیران له دندو ګوښه یا لري کړي خو زموږ مثلا مدیر پخوانی مدیر د دندې لري شوی دی بیا مثلا هغه مکتوب هم معرف ته وروړی و خو هغه ورسره قبول کړی نه و تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې د هغه بس کار کوي ځینو ادارو کې شاید د مشاور پایس ورسره پاتې شوي خو ځینو ادارو کې بیا نشي کولی چې هلته پاتې شي بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی دی هغه ورځې وروسته بیا هغه زاړه مدیران د درېیم بس یا د دوهم بس خلک بس په کورو باندې ناست دي
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده شاغلی احمد ولی سرحدی آریان آشنا او نصرت الله مایار سلطان زوی زموږ ملمانه دي لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره او همدارس د واتس اپ شمیره اعلانوم
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د ټلیفون شمیره ده 00 0 4 0 0 2 2 2 2 5 0 0 1. بل شمیره ده 00 0 4 0 2 2 2 2 0 0 1. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شي 00 0 4 0 2 2 2 2 0 0 1. د سکایپ له طریقې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. خو د واتس اپ لاري کې انټرنیټ لري ډیر په اسانه له موږ سره تماس نیولای شي. بیا وایم 00 0 4 0 2 2 1 0 2 0 1. او د ټلیفون شمیره 00 0 4 0 2 2 1 0 5 0 0 1 ده. نو اوریدونکو ته منتظر یو د یو ټلیفون رخ شو خو قطع شو. خو خیر ته کولای شئ چې د خبرونې په ترڅ کې تماس له موږ سره ونیسئ. همدغه مو شمیرې دي بیا بیا هم وروسته اعلان کوم. خو اوس به یو اوریدونکی لرو. نه د دوی ټلیفون قطع شو. بل یو ته ورزو ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
اورې عزیز رحمان له غزنی
نه. مهرباني کوئ عزیز رحمان صاحب.
عزیز رحمان له غزنی
نه. شصاحب ستاسو خبري اورو. متاسفانه په ټلیفون کې ستونزه و قطع شو وربشو بلبنو ته. سرحدي صاحب ستاسو نوبت ده. د غزنی په ولایت کې د یو راپور لمخې په اکثره روغتیایی کلینیکونه فلج دي ځکه چې ماشونه وای څلور میاشتې کیږي چې نه دی ور رسیدلی. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي. څه فکر کوي چې ماش ور ونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړی شي؟
دا حقیقت لري. د غزنی یو خو د غزنی شار دی او د غزنی ولسوالی دی. په ولسوالی کې بدبختانه دا ستونزه کله چې جمهوریت سکوت کړی دی لاغه نو وروسته څخه په روغتیايي برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي او د تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، په ځینو نور برخو کې د روغتیا په برخه کې کار کوي له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره. بدبختانه هغوی ته معاشات نه دي رسیدلي او بل هغه درمل چې په خوا د موسسات له خوا څخه کومک کېدل په میاشتني ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې هغوی پر ټولو ځایونو باندې درېدلې دي. او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا ځینې نورې ناروغۍ دي د هغوی لپاره واکسین بدبختانه نشته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ، د غزنی په مکور، همدارنګ د یک په ځینې ولسوالۍ کې ځینې ماشومان د سری ناروغۍ له وجې څخه خپل ژوند لاس ور کړی دي او ځینې ماشومان چې مثلا کورنۍ نس کولای شي هغوی ته غذا ورکړي یا هغوی د بیلابیل ستونزې لري چې هغوی باید په بیلابیلو برخو کې واکسین شي، هغوی ته تداوی وسی. بدبختانه هغو ته رسیدګي نه کیږي. که څومره روغتیا پالان څلور میاشت کیږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي، ولی کله چې درمل نه وي، کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګه د افغانستان د اوسنی حاکم دولت امارات اسلامي د لاغوی د خوات حمایت نه وي، نو په کومو برخو کې به هغو خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ افراد څه ولی د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالی برخه کې دي، د دوی معاشات ورکړل شي یا دوی ته درمل ورکړل شي؟ بدبختانه هغه په لیرو پرتو ولسوالۍ کې آتا د غزنی په ښار کې نسته او خلک ورځ تر بلې د یو بحران خواته روان دي او یو بل غټه ستونزه چې ده هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري، ولی هلته چې کله په عامه برخه، عامه پوهاوي په برخه کې کار ونیسي، نو خلک نور هم مشکلات سره مخ کیږي. او اوس عملا د غزنی تر څنګ د هیواد روغتیايي سیستم چې دی له فلج کېدو سره مخ دی.
بل ډېر مننه. یو اوریدونکی لرو، تاسې خبري وکي ازادي راډیو دی واتس اپ لارې را سره دی، خبري وکي. خبري وکي، متاسفانه تاسې خبري ونه کړې. ور به شو بیرته ملبنو ته. شاغله آشنا، بل اوریدونکی راغی. خیر، بیا به اول دوی ته نوبت ورکو چې د اوریدونکو مشکل لرونن. مهرباني کوئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
روان صاحب، تاسو ته مننه کوم، بیا سلامونه وړاندې کوم. ما یو سوال ده د مننه څخه. هغه ده چې غزنی ولایت کې مخکې د کوچیانو او د سیمې خلکو ترمنځ ستونزه وه په ځای باندې، هغه څنګه شو؟ خلک کنه د کوچیانو او د محلي درګانو.
مننه، سلامت اوسئ. دا ستونزه خو په میدان وردګ ولایت کې وه، البته د غزنی په ناور ولسوالۍ کې هم ځینې وخت دا ستونزه وه. میلمانه به ځواب در کې. ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه وړاندې کوم ګرانه تاسې ته، محترم میلمانو ته، ټول اوریدونکو
سلامت اوسئ، مهرباني.
ورځنه ما ته خبره کوله چې دا کوم ملمنو ویل چې دلته دا مشکل دی چې مسلکي نفر یې نه دی ګمارلی. دا ډېر لوی مشکل دی. قرآن عظیم شان کې رب العالمین جل جلاله فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو که خپل اهل ته کارونه ونه سپارل شي، په زراعت باندې پوه نفر د زراعت په شعبه کې ونه ګمارل شي، په اقتصاد باندې پوه نفر په خپله شعبه کې ونه ګمارل شي، دا خو لوی خیانت دی، لوی نقصان دی.
صحیح، مننه ستاسو نظر و پوښتنه. نه به ور به شو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی، تاسو اشاره وکړه چې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته تلی شي، پورته نه شي تلی. خو په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې ده چې تر دولسمه زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي؟ دلیل یې څه دی چې په غزنی کې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږمه پورته درس ووایي؟
زه غواړم خبرې یو څه سره موږ چې موږ مدرسه کې چې تشفاګو اجازه ورکړې په خصوصي مکاتب کې په ځینې کې تر دولسه متل دی خو نه شاګردان د ټکو کولای شي مکاتب بند شوی نه دي دا اوس هم عملاً هم امکان نه دی بعض مکاتب
دولتي می منظور ده زما دولتي منظور ده خصوصي نه
من دولتي کې خامخا ستونزې برای چې دلته استادان ذکر استخدام شوی وو در ریاست معرف در از نی نظر داو چه در زکور استادان چه کمی سخدم شویدی پا اوناس مکاتبو که در دیل پاس ترستو چه مو اوناس معلمین پیدا کهو یا مختلط سیستم چه در مختلط سیستم مو بلبین و
مختلط سیستم کلشت پا افغانستان که پا کابل کم نشتن چنگ پا غزنی کشتا
به معلمین و در کارمندان و متخصصین دلت به دولتی مکاتبو که پا غزنی پا خار که پولیسوالی که پا بعض مکاتبو که وزیر دست لرو چه حال تا دولتی مکاتبو که نارینه کارمندان که آقا اداری کارمندان دی که آقا تدریسی که بخش دی کار کولشی داریت خاطر بندی دی نظر داده دی نظر تاوان دی دونان دی بانی خبری نکوم چه مستور دی خاطر چه مود معرف دی مسئول سازمان مستور دتا خیلی که داغ مشکلات و دا حل خاطر بندی وقت نیست
موږ د مکاتب له شروع کاوه. ډیر مننه سلطان زوی صاحب. آشنا صاحب تاسو مل دوی سره موافق یاست چې ام دغه ستونزه په غزنی کې آی د مثلا د غزنی د مهمه لیسې یادونه وکړي چې د نجونو چې آیا کارکون کې او شون کې نارینه دي یا ځین نارینه شته پکې او کنه ټول خزي دي اما بیا هم
ټول شاید ډیر نارینه ونه وسې شاید ځین داسې کوونځي وي چې حالته یو یا دوه کسان یا استادان هم اداري کارکون کې نارینه وو چې زما په نظر غټه ستونزه د بودیجې نشټواله ده چې مثلا د اسلامي امارت حکومت دومره پیسې نه لري چې ټول استادان ته مثلا دوی معاشونه کې ورکړي
نو خو معاش خو بل غیره دوی وعده ورکړې ده چې که تاسو په کور هم ناست یاست معاش به درکوو دا وعده ورکړې ده
نو زه فکر نه کوم چې همداسې ستونزه وي مثلا په ښوونځیو کې نارینه کارکوونکي یا استادان ځکه ښځینه ښوونځیو کې ډېر کم یعنی شاید ټول ښوونځي ډېر ښوونځیو کې یا دوه کسان یا اداري کارکوونکي یا هم استادان وي دا ډېر کم ده
سرحدي صاحب ستاسې نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي
لومړی کو په افغانستان کې بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې دا هیڅ امکان نه لري چې هغه ته نارینه د شدینه او سره یو ځای تدریس ورکړي ولی یوازې په یو یا دوه شوونځي د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکي کاست اړتیا او هغه تدریس کوي ولی له شد سره یو ځای یعنی یو خو مختلف سیستم موږ نه لرو او بل له شد سره یو ځای هغه هیڅ کله داسې پیښ نه درمنځ شوی له شد سره یو ځای درس ورکوي په شوونځي کې ولی دا د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګه په غزنی ولایت کې د شوزو پر ځاکل پر تعلیم باندې بندیز لګیدل دی هغه بیلابل دلایل لرته لري ولی په داسې حال کې چې بیا دوی غوښتنه کوي چې کله چې ناروغ شي میرمنه ناروغ شي باید میرمنه ته ورچ ولی هغه وجه ته ترجیح ورکوي چې کم څوک ناروغ شي مثلا میرمنه ناروغ شي بیلابل ناروغي ولري هغه باید پاکستان ته یوړل شي یا بل ځای ته ولتر دا مال پورې د غزنی کې شوزو د ټکړې په برخه کې هیڅ ټول مثبت ګام نه دی رامنځته شوی او بولسوالۍ کې مطلقاً شوزي هاته ماشومان وزکړو ثلاث رسۍ نه لري چې هغه اوناسو برخه کې یعنی دا ډیره غټه ستونزه او بل تر اوسه پرې هیڅ شوزو ته سکم په بیلابیلو برخو کې هغه ته کار کوي مثلا په تدریسي برخه کې هغه ته نه معاشات ورکړل شوی دي او نه دا سیو میکانیزم یو سیستم ته چې هغه ته دی مثلا معاشات ورکړل شوی او دا ډیره غټه ستونزه کې دا میرمنې په دوه کې میرمنه وسې د کور سرپرستی ولی هغه خپل کور ساتي د امدی د کله شوونځي کې تدریس کوي لاغله لاري څخه به خپل ماشومان ته مثلا د هغه حفاظت کوي د هغه مالی برخې به د هغه حمایت کوي ولی بدبختانه دا ټولي برخې فلسوي دي او اکثریت میرمنه د مال لایقتادي ستونزو سره مخ کی او هغه نس کولای شي تاسو تر څنګه خپل کورنۍ حمایت کوي
ډیر مننه کوروادن سلطان زوی صاحب مخکې یو اوریدون کې د کوچانو او سیمایزو خلکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه وکړه آیا په غزنی کې دا مشکلات شته او کوي حل لار ورته پیدا شوی دا وکنه
غالبا دوه کال مخکې ناور ولسوالۍ کښې چې څنګه تاسو مې یادونه وکړله د کوچیانو د ناور د خلکو تر مبین څه ستونزه پیدا شوې وه. دغه نږدې کلو کښې دغه ستونزه موږ نه ده اورېدلې، نه رسنیو څه ویلي دي او نه په غزني کښې دا ستونزه په مرکز کښې نه ده، یوازې په ناور ولسوالۍ کښې څه ستونزه پیدا شوې ده، اوس لپاره دغه ستونزه په غزني کښې نشته.
بلې، او عموما هم فکر کوم چې دا ډول ستونزې په پسرلي کښې پیدا کېږي چې کوچان ضرورت لري چې ورشوګانو ته، اوس خو نو ژمی هم دی. اوریدونکي هم کولی شي چې په 00420122501 او یا هم 00420122601 باندې له موږ سره تماس ونیسي. لرو یو اوریدونکی، ځان را وپېژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
محترم سروان صاحب، تا ته سلام، مېلمنو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم، لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
کوم حالات چې په افغانستان کښې روان ده، دغه خو معلومه خبره ده، نړۍ هم چې دې وهي چې ولس ډېر په بد حال کښې ده، ولس خو تاوان کښې ده. دغه پوښتنه مې دا ده چې د دغې نور تاوان دغه اسلامي عمارت ته کوم ده، دغه اوسني وضعیت او د سیمې په کچه سیمه ییزو هېوادونو ته څومره تاوان ده دغه اوسنی حالت او بیا په نړیواله
کچه. معلومه ده چې دا خپرونه ولایت په ولایت نومېږي او یوه ولایت ته ځانګړې وي. که د غزني په ارتباط پوښتنه لرې، دا پوښتنه مو بیا کله چې ترشناس ما لاندې خپرونه وه او په دې موضوع مو خبرې کولې، یا بیا
همدغه پوښتنه مې ده. کنه ګوره، غزني کښې هم خلک اوسېږي، کنه غزني کښې هم همدا ولس اوسېږي.
بله، اوسېږي خو دې، یعنی دا د ټول افغانستان مربوط پوښتنه ده، نه د یوازې د غزني. په هر حال ډېره مننه چې ټېلیفون دې وکړو. بل اورېدونکی لرو، تاسې ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو. دوی ټېلیفون لکه چې قطع شو. د واټساپ له لارې هم یو اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. مهرباني کوئ.
منصور یم له خوست.
مهرباني کوئ منصور صاحب.
زه خو د طالبانو په اړه دغه ویلی شم چې دا اوسنی وضعیت چې کوم د جونو په اړه دوی وایي چې مکتبونه یا د مکتبو پرانیستي په اړه وایي، یعنی که ووایې چې یو کس دوکان ته ورغلی ورته ویلی وایي چې سیجي لرې، وایي چې سیجي لرم، وایي چې غوړي لرې، چې یا غوړي هم لرم، وایي چې نو بیا لوا ولې پکې نه کوي. دوی وایم چې حالات نورمال دي، هغه نورمال دي، نو په دې باندې باید دوی کار ولې نه کوي، د دغې د ستونزو مخه ولې نه نیسي. که چېرته یو جینۍ د شپږمو پورې درس ویلی شي، آیا شپږمو پورې روس شوی دی څخه پورته بیا نه روا ده؟ دا څنګه کیسه ده؟ ده کوم دلیل ده؟ یعنی چې شپږمو پورې یو کس پوخ پاتې کېدای شي، خو یې څخه وروسته باید نه پوخه شي. دا ډېر یعنی غیر عقلي دلیل ده چې دوی وړاندې کوي چې دغه کیسه داخل ده. دوی باید نور دغه بحران څخه چې افغانستان ورسره مخامخ ده، 40 کاله د غیر تعلیمي سویه سره، دا باید دا حالت څخه دا افغانان وباسي. زه خپله د یو ځوان په صفت چې دخه د جونو څخه بغیر زه دومره سخت حالت کښې یم چې مونږ په ډېرو ستونزو په ډېرو مشکلاتو سره مزغمل تر څو پنتون وایو، خو دغه په داسې وخت کښې مونږ مخالفت یعنی ترسره شو یا داسې مشکلات رامنځته شول چې اوس مونږ خپل درسو ته نه شو رسېدی. او مونږ غریب خلک یو، څومره چې زمونږ عمرونه ډېرېږي دلته زمونږ مسؤلیتونه زیاتېږي، مونږ نه شو کولی چې بیا په هغه وخت کښې مونږ تعلیم وکړو او د دې څخه وروسته خیر مونږ هر څه به وزغمو او زمونږ د سرنوشت پته یې څومره لګېږي. ځکه دوی اوس هم بعضې اداراتو کښې تاسو معلومه ده، دا خو زه دوی باندې داسې کسان مري چې هغه کسان چې کوم دي هغه وړ کسان نه دي، نو دغه غټې ستونزې دي چې دوی ښکاره کوي. دوی باید دغه نوره د ملت په سترګو کښې خبرې ونه شیندي.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ منصور صاحب، کور ودان. البته ځینې خلک دا وایي چې په ځینو سیمو کې طالبان دا پلمه کوي چې وایي ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو ښوونځی نه پرانیستو. اوس هم داسې یو ځینې خلک داسې شک کوي چې وایي یو شپږ میاشتې به ښوونځي بند کړي، اکثره ښوونکي چې دي ښځینه ښوونکي دا به یا په نورو کارونو بوختې شي یا به بهر ته لاړې شي، بیا به وایي چې ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو لپاره ښوونځي نه پرانیستو، او کله چې ښوونځي نه وي نو څنګه به ښوونکي پیدا شي. طبعا دغه پروسه به نورم ځنډېږي، دغه تشویش د ډېرو شته. یو بل اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو خبرې وکړئ. نه قطع شو. وعلیکم السلام، مهرباني خبرې وکړئ.
اظهار الحق يم کاکر از هرات ولایت تماس نیول دی
مهرباني کوي اظهار الحق
ما سلامونه
مهرباني خیر سلامونه دی په هوا کې پات شول راونه رسیدل پر حل مننه تاسو ور بشو درنو ملمنو ته شغله آشنا غزنی ته د برښنا لاینونه غزیدل دي په خو به د جګړو لکبل امیشه خصوصا د میدان وردک په برخه کې یادي دوړ ولایتونو ترمنز به د مزه شکیدو قطکیدو به اوس خو دا مشکل نشته د برښنا وضعیت ستاسو په ولایت کې څنګه دی؟
بالکل د برښنا وضعیت غزنی ولایت کې د پیل لپاره ډیر ښه دی، خو یوازې د برښنا د کموالي لپاره دوی د سار له اوو بجو نه بیا تر نیمو بجو پر دوی برښنا کتر کوي، تر نو بجو او بیا د غرمې له دولسو بجو نه تر دوه نیمو بجو تقریبا د سار لخوا خو یو څه رسمی ټایم دې برېښنا قطع کوي، وای ځکه چې موږ د برېښنا کمواله سره مخ یو، هلته برېښنا وای به زیاته کړو، نو دا یو کوچنی ستونزه اوس پیلم دا یو ونه کې چې رامسته شوی ده چې دوی دوه ټیمه تقریبا په مهمو وختو کې د برېښنا قطع کوي، او کدی ته توجه سره ډیره بخښي.
بله ډیره مننه. سرحدي صاحب ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده، بلکې خبرداري ورکړې ده چې له افغانستانه به د مهاجرت یوه لویه لړۍ پیل شي، ځکه چې فقر ده، نیستي ده، وضعیت ډیر خراب دی. په د غزنی خلک آیا بهر ته روان دي مهاجرت کوي؟ ځکه چې بیکاري هلته هم ډیره زیاته ده او د غزنی خلک عموما ایران ته ځي، او د ملګرو ملتو په راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده چې د ورځې څو زره کسه ایران ته وړي. غزنی کې خلک څومره ځي بهر ته په دې اړه معلومات لري؟
هغه معلومات چې موږ د غزنی ولایت څخه لرو نسبتا نور ولایتو ته، له غزنی څخه ډیر خلک دا مهال ایران ته تللی دي. په ایران کې د خکیز اسپاغه کې د پخوانی حکومت مامورین دي، د پانتونونو محصلین دي، همدارنګه کاریګر دي، غریب کاریګر دي. یعنی د مهاجرت هغه لړۍ چې د هغه یوازې دا نه دی چې د مغزو فرار دی، بلکې هغه کسان چې مثلا پخوا په ولایتي کچه باندې په ولسی تړون یا ملي پیوستون پروژو کې دی مصروف، یا پر لوی باندې په پروژو کې، یا په دینه نورو برخو کې چې ملکی کارونو په هغوی کې مصروف، او ټول بیکار سوله، او هغوی مجبور سوله چې ولاړ شي. او قدر ته وایم د ورځې څخه د غزنی څخه یعنی سلګونه کسان هم د زابل لاري څخه ځي، کندهار له هلمند لاري څخه، یا له نیمروز لاري څخه په کاچاکي ډول باندې پاکستان ته اوړي. او هغه کسان چې هلته وایسته لري یا پیسې ورکي، هغوی ته ویزی ورکول کیږي، یا موقت کارتونه ورکول کیږي. ولې هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځکه هغوی مجبوره دي بیرته یې را اړول کیږي، ځکه په تیرو څو اونیو کې تر دېرش زره کسان ډیر بیرته په ایران له خوا څخه را اړول شوي د افغانستان نیمروز او هلمند ولایتو ته. او دا یو ډیره غټه ستونزه ده، ځکه ورځ تر بلې خلک په مخ کې حکم هغه کوم پیسې چې دوی درلودلې، یا ذخیرې چې درلودلې، یا کوم په پټي یا بل ځای کې بیکار کوي، هغه ټول له منځه تللې دي. ځکه کله چې په هیواد کې اداره پالیسي، تجارت پالیسي، نو لاغه مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک ورڅخه متاثر کیږي. او بدبختانه یو غټ مشکل له غزنی کې رامنځته شوی دی. مثلا په کلیو کې به ځوانان په ولسی تړون پروګرام لري، په پروژو کې په محلي ډول باندې پروژو کې مصروفه ولسی، د کلو په بیا رغونو لښتیو، همدارنګ دین نور ځایو په جوړول کې، ولې هغه ټول لمنځه تللی دي. دا ځوانان دي، دا ټول مجبور دي. او بل د پانتون ماشلین په خوا په کابل کې، په ځینو گاونډي ولایتو کې، خپل په غزنی شهر کې داخل، هغه زده کړې کولې، د اقتصادي ستونزې له امله ته هغه ټول زده کړې پریښو، د لیدا مال په ایران کې دي. هغه اته کې سي له ایران لاري څخه لمړی ترکیه ته ولاړ شي، بیا د ترکیه له لاري څخه یا پولند سره جرمني ته، یا ایتالیا ته، یا د نور هیوادونو ته ولاړ شي. عملا دا مال ځینې ځوانان په پولند کې، په ترکیه کې، او اکثریت په ایران کې بند پاتې دي. ځینې مثلا حکومتي مامورین چې هغه د محلي پاتون کوونکی ولا، یا د مخکنی حکومت غړي ولا، هغه ټول په ایران کې د مال بند پاتې دي. نه مختبرې شودل کیږي، او نه شاته راتللای شي بیرته افغانستان ته، نه سره کول ځکه کله انتقام په برخه کې هغه ویر لري.
بله ډیره مننه. سلطان زوی صاحب، یو شمېر ولایتونه وچکالی ډیر بد ځپلی دي، په غزنی کې د وچکالی اثرات څومره دي؟
زیاتره ولایت کې د افغانستان د وچکالۍ مشکلات سخت کړل زیات وو. په غزني کې وچکالۍ موضوع متاسفانه درلودله. د اوس لپاره د کښت او زراعت دغه مسایل زیات نسته دي. حتی موږ د کال په جریان کې د څښاک د اوبو د کمبود سره حتی مخامخ وو. دا خو لا پرېږده چې هر کښت او زراعت صحیح رسیدګي وسي. نو د اوس لپاره بیا د اوبو وضعیت د څښاک د اوبو د رسیدګي دغه مسایل څه مشکلات نسته. د کال په جریان کې موږ متاسفانه د مشکل زیات درلود. د اوس لپاره موږ مشکل الحمدلله ډېر زیات نه لرو.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په غزنی خبري کوو. آزاد خبريال احمد ولی سرحدی، شاغلی آریان آشنا او شاغلی نصرالله مایار سلطانزوی زموږ ملمنه دي. بیا هم تاسو ته نوبت درکو که د غزنی په اړه پوښتنه لری، نظر لری، نو ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ.
وعلیکم السلام، خیر جوړی،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ ځان راو پیژنې.
مننه الهام د خوست څخه.
الهام صاحب مهرباني.
مننه کوم د غزنی ولایت خلک مونږ غوښتنه ده چې دوی بهر ته باید لاړ نه شي، تیشې پر زیوال زی نه افغانستان.
بله الهام صاحب، ټلیفون دې قطع شو، اما ستاسې د ولایت هم ډېر خلک دي چې بهر ته تللي دي او بهر ته تک خو څه جرم نه دی، که څنګه؟ متاسفانه ټلیفون یې قطع دی. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خیر. دوی هم خبري ونه کړې، کني په لاین کې شته، که اوس هم خبري کولی شي. وعلیکم السلام، مهرباني، خبري وکړئ، ستاسې اواز اورو. د واتساپ لاري را سره یې خبري وکي. خیر، وربشو بیرته ملبنو ته. آشنا صاحب، دا د لوږې او بېوزلۍ خبره ډېره کېږي او داسې خبرداري ورکول کېږي چې دا ژمی به د افغانانو لپاره په ډېرو لسیزو کې تر ټولو سخت ژمی وي، ځکه چې بېوزلي ډېره ده، لوږه ډېره ده، بېکاري ډېره ده، حتی د لسګونو زرو ماشومانو د مړینې ویرشته. په غزنی کې څه فکر کوي دا ژمی به څنګه وي، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې بې وزله دي؟
بالکل، دا چې لوږه بېخي زیاته شوې ده، بېکاري ده، کارونه نشته. همداشان کوم دولتي کارکوونکي چې یا نور کارکوونکي چې هغو باندې پلان ماش نشته دی، او کومې نړیوالې مرستې چې کېږي داسې خبرونه مثلا اجتماعي شبکو کې ورکول شوي دي چې هغه د دې په ځای چې غریبانو ته ورکول شي، هغه یوازې شهیدانو کورنیو ته ورکول شوي دي. یعنی غریبانو ته هغه مرستې نه دي رسېدلې، او یوازې هغه د طالبانو د شهیدانو کورنیو سره هغه مرستې شوي دي. نو موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې په دې برخه کې دوی ډېره توجه وکړي، ځکه سخت کال بیا بېخي لوږه زیاته شوې ده او د کار کموالی دی. خلک اوس پیلو لپاره خارج ته هم نشته تللی، ځکه پاسپورتونو ستونزه ده، همداشان د ویزو د هوایي حریم ستونزه ده. موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې دوی په دې اړه ډېره جدي پاملرنه وکړي ترڅو دا ستونزه حل شي.
بله ډېره مننه. سرحدي صاحب، د ځینو ولایتونو کې لکه خصوصا د جنوب غرب په ولایتونو کې، کندهار او هلمند او دغو ولایتونو کې چې کله وچکالي ډېره وي، کله لوږه ډېره وي، بیا خلک مخدرو موادو ته مخه کوي، کوکنار ډېر کوي. لیکن په غزنی کې سره له دې چې مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړه چې تیر کال شنو دي ورشتونو له نظره، بیا هم کوکنارو یا چرسو داشن ډیر نه کرل کیږي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
د نور افغانستان تر څنګ بدبختانه په جنوب غرب حوزه کې د اوبو د نشتون مشکلات دي. اوبه ورځ تر بلې ټیټیږي او خلک مثلا نس کولی چې مثلا بل د نشه یي توکو کرکیله چې د هغوی بازار چې دی په هغه ډول باندې قیمت نه لري لکه پخوا چې کم خلکو ګټه ترلاسه کوله. او بل په غزنی ولایت کې په ولسوالۍ کې مخکې چرک ډیر کرل کېدله، ولې اوس په دې وروستیو څو کلونو کې هغوی دی کار ته مخنیوي کړی ځکه تر دې نور هغه کم زراعتي بوټي سي دي یا ځین نور کم مواد یا خوراکي یا غیر خوراکي توکي هلته کرکیله کوي هغه د نسبتا و نشئی توک ته عاید زیات وي. ولی بدبختانه ساشکال سیداوس روان کال بولو یا آینده کې پیشبینی شوې ده یو خدای دې خلک د اوبو لستون سره مخ دي او دوم دا دې په لورو پرتو سیمو کې مثلا خلکو برېښنا لپاره جنراتور یا له شمسي څخه استفاده کوله. ولی بدبختانه د اقتصادي مشکلات له وجې څخه هغوی ودې ته هم لاسرسی نه لري، نو ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او نشئی توک کرکیله یوازنۍ علاقه ده په بازار کې قیمت ډیر ټیټ دی او بل د امارت پر اساس سره د طالبانو د امارت پر اساس سره تر اوسه پورې په دې برخه کې د طالبانو د امارت پالیسی نه دی اعلان شوی تر څو خلک په شزړه باندې بیا د نشئی توک مثلا تاریخ چرته نور کرکیلو ته مخ ته وکی.
بله ډیر مننه سلطان زوی صاحب. نه صرف اوس بلکې په تیرو کلونو کې فکر کوم چې همداسې و چې په غزنی کې مخدر مواد کم و. که تاسو هم په دې اړه نظر لري او یو بل پوښتنه دا ده چې په نورو ولایتونو کې نوي کښتونه تجربه شوي دي، مثلا په ځینو ولایتونو کې زعفران تجربه شوي دي، په ځینو کې مثلا په هلمند کې خورما تجربه شول او ښه نتیجه یې ورکړه، په غزنی کې داسې د نورو ولایتونو په شان نوي کښتونه تجربه شوي دي او نتیجه یې ورکړې ده او کنه؟
خدرا تو کې کوم کښت دې کوم الحمدلله خو به مخې کوم دا رازون غفران او ستغني کې الحمدلله نه ویل چې د خلکو ته مخه کړې ده کوم څه چې څه کوم یاد لري وکړه ولرني کې الحمدلله د شي ته دې د ستګي سره د ټول زمینی چې غوښتنې کې د خلکو ته جواب کړي د غفران د ټول زمینی دا موارد ته خلکو دې ځاسته ایله غزنی او خورمره ولسوالی کې موږ د ټول زمینی مثلا مدرسې په ساحه کې قلمونه کې د ټول زمینی خلکو لري او تمخه کوي دا خام حاصل د ښایت تر لاسه کوي اعلان وروځي نو بیا ستر وړي او دا هم مخدره تو کې مخکې په غزنی کې الحمدلله ډېر ښه وو محدود مرکز خونو ولسوالی کې هو هغه ډېر محدود وو خو د خلکو کې نتیجه و نه خپله نه را دي د دنیا اړخ نه له مشروعیت نه او اقتصادي اړخ نه تر لاسه راوړل نه دی
خاطر هغه ته شاکر او زغرانو په زمینی ته مسل خدمت الحمدلله سره دي. بله ډیر مننه. آشنا صاحب، په ځینو سیمو کې طالبانو هغه پلچکونه او پلونه چې په جګړه کې وران شوی ول یا دوی په خپل وران کړی ول هغه بیرته جوړ کړی دی یا جوړوي، په غزنی کې په پلونو پلچکونو سړکونو باندې کار روان دی او کنه؟
او بالکل سروانس غزنی کې ځینې سرکونه چې کوم کندو کپره درلو دغه درته جوړ شوی دي، هم دا شان پلونه هم سره جوړ شوی دي. او زه یو یادونه کوم مخکې چې سلطان زوی صاحب سره دې سویل چې د غزنی ولایت کې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوی ده، خو ځینې خلک د اوبو نه ډیره ناوړه ګټه اخلي، مثلا خصوصا زموږ ولسوالۍ کې خلکو شمسیانې ایښې دي او د دې په ځای چې مثلا په ځم کې هم ماته دوی شمسیانې چالو کړې دي، دغه د وبو ټټول سره لپاره ډیر ستر ځان دی او ډیر ټټیږي، نو د دوی نه هیله کوم چې داسې بې ځایه مصرف نه دوی ډډه وکړي. او بالکل غزنی کې کوم سرکونه چې خراب شوی او یا پلونه خراب شوی په غوونه کار روان دی، دا تلن د سرسري کار پی روان دی، خو ان شاء الله راتلونکي کې به سم کار پی وشي.
بل آشنا صاحب، په غزنی کې کاریزونه یو وخت ډیر وسمشته او کنه د شمشتیانو یا جنریټرونو له برکته د کاریزونو درک نور نشته؟
نه بالکل، کاریزونه شته دی زموږ ولسوالۍ کې تقریبا ډېری کلیو کې کاریزونه فعال دي، خو اوبه ډېرې ټیټ شوي دي. د ټیټېدو لامل هم یوازې د ډېرو شمسیانو ایښودل دي چې تقریبا د کور په سر هر سړی درې څلور ځای شمسیانې ایښي دي، او بیا دوی بیخي حتی زمی هم بغیر له دې چې دوی استفاده ترې وکړي همداسې چالو کړي دي، په ټوته چالو کړي دي. نو له خلکو نه بار بار هیله کوو چې د دې په د اوبو په استفاده کې د ډېر فکر نه کار واخلي، ځکه اوبه ډېر ښکته شوي دي، نو دوی دې بې ځایه مصرف نه کړي.
سلطان زوی صاحب، عموما خلک وایي د ژمي په پیل کې چې ډېر ورښتونه وشي نو بیا ګټه ډېره وي ځمکې ته، ځکه چې په پیل کې چهار ورشت کی شي اخر زمکه جذبوي، په اخره کې چې بیا کار څومره ډیری واوري وسی اغه زر ویل کی شي او تاو دوي. ساش کال څنګه درته ښکاری سر جنای ژمای؟
تر اوسه خو متاسفانه غزنی کې موږ روغتون نه لرو، او هیله مو دا ده دعا کوو چې الله دې رحم وکړي او روغتون زیات دي. متاسفانه که دغه وضعیت په دغه شکل روان وي، موږ به نوي کال ته وچکالي تر دې زیاته او د اقتصادي مشکلات په غزنی کې شته، د اوبو کمښت شته، نو دا ټول مشکلات سره یو ځای کېږي. متاسفانه د خلکو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. تر اوسه خو متاسفانه موږ روغتونه په غزنی کې نه لرو.
بله، ډیره زیاته مننه له درنو میلمنو ښاغلیو نصرت الله معیار سلطانزی، آریان آشنا او همدار از آزاد خبریال احمد ولی سرحدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو، له بده مرغه زموږ داخلي شمیرې نور کار نه کوي، کوشش کوو چې بیرته فعال کړو، او په نړیوالو شمیرو اکثرا یا ټلیفون نه کوي او یا هم چې ټلیفون کوي ټلیفون یې قطع کیږي. نو دغه لدې درکه زموږ معذرت ومني. د ازادي راډیو خبرونه د شام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښ نیوي دوام کوي. په بل سات کې به په یو بل ولایت کې ظریف نظر لتاسو سره وي.